السلام علیکم له غرمه نمخ کلس بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ اوړي اوري چې د پاکستان د پوسو مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی دی چې پر راتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. په روانه خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بللی دی. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالیو کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیکه سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. جنرال شریف په لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنې کی. نن د جدي یا مرغومی شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. افغانان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تېرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هېواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بختې هم د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وژل شوي خو اوسېدونکو ته د سر تاوان نه دی رسېدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان شان ولایت او د ریشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې څلېرویشت دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف په نوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کارواله ثابت شي نو دا به له می میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي و چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په عملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میل جوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د شک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي له کوچنیانو سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لامل چامو مننه کوم.
تاسو زمونږ حق له ازادي رادیو اورئ. دا پاکستان د پوز مشر کابل ته روان شوی دی او تمه ده چې له افغان مقاماتو سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت ترې غوښتنې لري.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
دا ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وایي د سختریزو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ځان د خاورې او د عزت دشمن ده، دا د دین دشمن ده، دین بدنام ده. نن دا جمهور دې راډیو چې د بهار وا ترې چې هغه آیاتونه
د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیدي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی رپورت کې ورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن په کابل کې د شاغلیو غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره هم دا زه دا ګرم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا روستره دا یو د درې کلوراتو سره کیږي. دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او هغه کې به ډېر ځله تل راتل ضرور.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نه سي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستیز تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
ما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات کوي په افغانستان کې. دوی معنی دا به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. ما په نظر خو دا ډیسپیشن په نظر نه راځي ستا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدلې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسې هم غږله ازادي راډیو اورئ. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې نوموړی څو شېبې وروسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف به له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دي، په دې نظر دي چې تر کومې پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، بې اعتمادي له منځه لاړه نه شي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پېښوره زبیح مومن رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
داسې چې ملاقاتونه کېږي نو بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعاتو ډېر بیا کار ونه شو. نو اوس زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایټباري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به درکول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار. او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی، دوه ډلې دي، او افغانستان په حکومت کې نورې ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللی، ویلي دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روان میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې دا ته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي.
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم ماحول جوړ شوی دی، د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس د اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خوشته او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېر مشکله ده، نو وخت لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته ځنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مفصله مرکه هم اورېدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلي نه پات کیږي. او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وای په هیواد کې وسلواله ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نو مولوی دغه څرګندونې د شامې پورز په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځ سیمې قومي مشانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې و. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې دغه ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
نن تاسو ټول دې راډیو چې تاسو فعال وو، ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې آقا یکی دن خودی بانه دارو داغ ویژت بود آقا دیم پر شعور زبانا و نظریات آقا واری بدلی کی نو دیم پر خلاف مبارزه دا زمون ده هر آقام فریزه را دیم پر خلاف جنگ دیم پر خلاف پاسون دیم وجل چه دا سب کور ازی
د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړې کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
چابو ویچ مزهره کړو خی واوره اخیری چابو چ مزهره کړو سرک بندو مونږ ورته ویچ مونږ به زری دی قومونو تاریخ کړو زمنګ نن تاسو تاریخ ده مونږ به قومونو تاریخ کړو چې زمنګ له خو دنی می میاشتې شریخ نتیجه ورنکړه نتیجه ورنکړه نور نتیجه دغه شو صفر شو اوس تاسو ته مونږ ارزه راغلیو چې مونږ داسې ګورو چې زمنګ د دې وطن سودا شوی ده دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولاز زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ وخت کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته اوسه ناسته په ننګرهار او خاصتا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامني جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزي اداره هغه څه چې پام وو د وړ وی یا پام یې کړی وی توجه یې نه ده کړې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو مدني فعالانو او د ولسونو استازو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنې په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو واوریدل چې د خدیجه سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي مشرانو او دینی علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر ضد چې دوی په وینا د افغانستان ملي مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکار وسلیستي نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د کابل د نن چاپ رسپانو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر چرن در سر کیږي او د غراس د جدید شپږمې نیټې په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري له منځه ولاړه شي، دغه هیوادونه له ګاونډیو ډېر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډېر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم یې دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دېرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دېرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند د اور په لمبو کې سوځي او اوسېدونکي یې د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالی دغه سوی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې ځای کې بمبار کړی او څو تلفات طالبان ته څه په رسېدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه هغه قومنداني وربېرته د حکومت صرف د قومندانۍ مرکز هغه تعمیر شي دی. نور ټوله منطقه چې ته اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیسې د هلمند ولایت سنګین، نوزاد، خنشین، مرجع او موسکله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نا وخت د سنګین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی اخونزاده وایي چې اوسمهال د سنګین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته یې لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زموږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زموږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنګین زموږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زموږ قوتونه دي، په مواشر کې زموږ قوتونه دي، په خانشین کې زموږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولي بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي. د نظامي چارو څېړونکي عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافعې اصلي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او په تعریف سی خو ویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصرې باندې راولي، د لارې د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نورو ولایتو لارې بنده کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بې غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او ری ملگر ملتونو اول چه دا جنوری پا پینزویشتمه نیتا با دا سوریه دا بحران دا حل لپارا دا دی هواد مخالف خواوی جنیوا تا خبرو تراو بولی. دا سوریه دا بحران لپارا دا ملگر ملتونو دا زنگری استازی ویان پیو خبر پانه که ویل چه دا سوریه دا حکومت استازی و دا رشیم دا اپوزیسون استازی بسرا مخامخ خبری اکڑی. پا دیار جوزیات دا فرشه جلازه پ
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې روانې چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق واستخباراتي معلومات وبرساس تصارن عمليات وكرل دا سوريا باوس دا دمشق خطيف لوريتا دا غوطة بسمكي دا تروريستانو برزالو او مركزونو دا باوزي عملياتو برمحال دا جيش اسلام للي تروريست مشار زهران علوش وواجه. خو ستيفن ديمستورا هلا ترگنده کري چه دا سوريا پا بحران كي دا طولوش كي لوخوا واستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سلام محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غني کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړي او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي، خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غني کې د هغې زلزلې په اړه لیکنه خبرې کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوې ده. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلې له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11:15 زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوی او زیانونه یې اړولي دي. بلخوا د برتانیا چپ ټلګراف پرسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهم ښکاره سوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسیدونکو ټپیان او روغتونونو ته انتقال شوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او لسنیمه بجې شوې دي. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف بل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریه ویراغ ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او خل هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د مرکه سیفی الله ستنګزي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنګزي يم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستنګزي سره کوو. ډېره مننه جناب ستنګزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه اول د تاسو د ټولو لیدونکو او اوریدونکو نه مننه کوم. سه په ارخیزه توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسېږي او افغانان په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند د بقای له کوم خبري په هلمند کې هم د اوسم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوي ولې په دغه مرکزونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند امن لپاره خو عوامل د هر منطقه د هیواد هر منطقه لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورجته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره د نزدیکیدو په برخه کې کې باید سوي و یا نه دي سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې دی باید ګرځي سه د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خو کې په کله سه بین مللي قوا په افغانستان کې وکړه سه عربي له افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره سه پروژه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیو د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سی ول دومره دوام وکړه دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزو د اورې لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یا دو ارخیز قرارداد د خپلس او د حکومت په مابین کې سی څنګه په دوار په ګره کولای سي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رزمیدن، ولی انتقادهای شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا کادرهای مناسب درست جابجا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدمرا و افسرهای خواهی مسئله افغانستان بسیار به شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از این که اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی ای گپ هم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قوماندان ها در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونه. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه‌های وطن خود در جنگ از وسایط ثقیله و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این بر مردم برسند. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه، این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این را دارین که از مردم خود حمایت بکنین، در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید به کار بگیرین. شما نمیتونید قریه‌های خود را توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت هایی است که این باعث از این میشن که بعضی وقتا قربانی ها باعث قربانی میشه، ولی برای از این که از قربانی های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاید.
بخواهی وازی افغان طالبان در افغانستان دولت تر ضد جنگیدل اوس در مخالف ردل و شمیر زیاد شویده دغه دلو د زیاتې دوه تر شات څو کلاس لري کومې ګټې په افغانستان کې د بلاخره لټوي.
افسوس جیداد است یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضاد او ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې باندې دوی په ګټه ایسي دا په حقیقت کې دوی په یو غلط لار باندې سره روان شوی دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل دې چې ولې بهرنی ډلې په دې کې زیاتې شوی دي. اول دلایل په دې کې دا اوسې ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده کې در اصل افغانستان که خارجی پوزونه دی داد مقدس دل پر داد جنگ رو سر جهاد ده و ده افغانستان دی آزاده او ده دل پر مقدس جنگ رو. اما بالاخره در طول تا دی افغانستان حکومت مشان اولا رو پیدا کرده است. درسته در رجی دا خارجان به اولار سی دی با خلا حیواتات اولار سی رجی سی مگو تاسه دی افغانات رو من دی و بحث و دیالوگ به نتیجه که دا خبر سر حل کن، ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بانه و اصلی خبر شخصی گتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پرادو گتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدې باندې غولې ته لیدې چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي، او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلای شي. تاسو په دې اخر کې بولیدلی چې ډېر مشران د علماي کرام سه په بهر افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی، په دې کې فتواوي ورکړي دي، په دې کې خبرې کړي دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار دی، د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلول لپاره چې جنگ ادامه ورکړي دوی راو حڅولې. اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې چې پوچچن او ازبک او قرغز او قزاق او ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې د جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي. دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قربانی د جنگ وسو؟ د موږ خلک ولې د جنگ قربانی وسی؟ نو له دې نه معلومه کې سیده شات لاسونه دي، د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کې ده شي؟
دا خو اوس ډېر واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چانه پټ نه ده چې دلته د سیاسي نظریات او یاد منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هندو پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې د لسیسه ګټه تر واخلي سه د ټول هیوادو نه د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي. هر وخت سه د لطو په سطح یو بل سره همکاری وي، د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت اغلب مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري. که موږ له هغو ډلو نه سینه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه لدې ډلو نه د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه په دوی مسوني او نه په افغانستان پرې د سیمه مسوني.
تر که شما گفتین داعش را هم ایجاد کردن بالاخره د یو اخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده به هر نامی که هستند بالاخره تحت نام داعش اینو می جنگن و روسیه هم به اساس گزارش ها گفته که با طالبان گفتگو میکنه و میخواد که توسط طالبان داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت‌ها در افغانستان اجازه میدین و خود داعش آیا مداعش است که در به اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه و ایجاد شده آیا مداعش است یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمین که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار ایستاد بکنن و بالاخره بتانن اما اهدافی که در پشت سر از او ممکن است دو سه نفر بفهمن، دیگرایشان نمیفهمن. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم، ای که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمن که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواهند که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده مثال از نامش وایی هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق، این را به افغانستان چی غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسیار در اونجا داعشی است و تقریبا رسانه ها چی در شرق چی در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح
است. شما در مطرح ساختن داعش
طبعا تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه، چه روسیه باشه یا هر کشور دیگه باشن، ما یک مشکل با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروه تروریستی را علیه گروه تروریستی به نام یزی که ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن اگر کشورها واقعا علاقمند یزی هستن که علیه گروه های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه، بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان تقویه بکنه. از این را میتونن بهتر کمک بکنن به اینکه این پرابلم و این مشکل حل شود. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آورده نمیتونن که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشد. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن، هیچ کس رو باز کنترل کردن نمیتونن و هیچ کس ضمانتی از این کردن نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان سفیر زینی وقت در تاکتیکی شاتک پنوم دوی لسیموزی یا زینی سیمی هم بالاخره سقوط که زینی سیمی دیگه تاکتیکی شاتک بدیل هم شده لکه مثلا هوایی عملیات که ورشی که دیش افغان زوکونه پرمختگ کری یا دیگه پزایچ مثلا سیمی پریدی چه سقوط کری که دیش سیمی مختلاف شده با سیمی که مخالفین پرزد
دیگه ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای چکه که دو او دا هیچ دنیا که هیچ حیوات که دا ممکنه نده دا که هر چوق وایسه مک بکلی بکلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کیږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د مسؤلیت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې ځایه تلفات او ضایعاتو نه مخونه ول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټول جنگو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل ګټ ده چې یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کده او 15 دقیقې بعد لږ جنته تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي او دوی په موقع جوی باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا 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 دوم
به فکر کوي که مثلا دا سه تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کیږي او بالاخره افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي
مال کې برعکس د خبرو یعنی بسنه جایو کې ز په دې عنوان باندې ز قطعاً موافق نه یم چې وایي چې ز تکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاص کوم مو کې یو معقوله طریقه د تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي هغه دا به سه یواز دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دې سه په زینو جایو کې د عملی کې دوه په حال کې دې سه د مانور او د سریو فعالیتو زمینه هر تدیره سره برابر سی اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیرش په پد د اشتی په دشت ارشی د کندوز کې وصول کدا یو ډیر لوی قطعه هم لیبل وي دا عملیات ممکن کوم نتیجه نه درلود ولې دی یو ډیر یو کوچنی قطعه په لیبل سره دی خاص عملیاتو په اجرا کولو سره ډیر څه لاس ته راغلی یا مثلا تیرش په سنگین کې په همدې ترتیب سره رفالت سره ورسید دی یو ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سره ورسید یعنی د موږ خبره تا ده چې موږ زوشت جنگ در هم پا حال در تغییر که ورکول که یوسی هم تلفات باید را کمسی هم هدف پلاس راسی او هم مولا سنت را دیم که
بله لابان پوجه همچه خزینی هیوادونه مثلا در امریکا متحد محالات چه که ناتو که هم شامل دیو در ناتو زینی نور هیو غری بیا بسیمه که هند چین دوی وقت نا وقت در مرست ایلان که یا مرستی هم رو سره کردی در هم مرستی پا وقت رسی یا افغانستان تا او کسنگا و بیا مرستی دیر پا هوایی برخه که در افغانستان پر ضرورت کرده شده ده پا دی برخه که دوی مرستی سنگه دی
زین حوادون دیر امیقی مرستی کردی لکه در امریکا متحده ایالاتو یا مثلا در ناتو حوادونو پا این زمان که زنه کمکونه حتی در روسیه لخوانه در هند لخوانه در چین لخوانه مختلف حوادو مثلا در ترکیه لخوانه در افغانستان سر سویدی در لره ایدامه لری منطقه هاگه شایسه در برستو در خوالی او در غیر خوی انسجام اغیقی اغیر داده سه هاگه اولویتونه سه در افغانستان امنیتی پروتونه لری دیو اولویتو بانده که دیر تاکیدو سه او اغیر پا مغیق پل وقت زمان سره سر تا ورسیگی اغیر گتره به نهایت زیاده در لغه جمله نه متاسفانه در افغانستان با هوایی پاوز بانده سرمایه گذاری نوخت شروع سویده او تاسی پویگه ایسی در هوایی پاوز بشت با خپل حالت بانده بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري ټکنالوژي تغییر کړی ده تیارو تغییر کړی ده هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې په خو په افغانستان کې تربیه شوی دي هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول د خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و خو په دې وروسته وختو کې دا کومه کنه د هوایي فوجو د تقویې په برخه کې تقویې شوې دي ګرندې شوې دي هر ورځ زوینه مسه په دې نيزو ورځو کې د میسیو پنج نوی هلیکوپټر ترلاسه کړی دي چې د فعالیت کې شروع وکړي موږ په دې ترتیب سره د نه وست جنگی تیارو لاست راوڑل سید پیندل و سوشپار و سورای لطول که برازو که با افغانستان تا راو رسید اغای بانده پشدت بانده کار روانده دیده پرچند که یه واقع مهم موضوع سی دی مال نظره دی افغانستان لپارا او دی سیم لپارا هم مهمه در اغداد سی مک باید خبل دی رادار او دی هوای دفاع سیستم هم تقویه کن
دیر من نجنب آدی سید چون
سلامت و سید
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
مرحبا
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه. ډاکټر د ناروغ د تبې د درجې د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبې د اندازې کولو آله ورکړه ترڅو تبې معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د تبې آله دې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیو یاس چې موږ نه نه خبرونه ټوکی یا فکاهی ته ځانګړي کړی دا راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدرمن اوریدونکو ټوکی یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتی وي او د مجلسونو د خندا لپاره استعمالوي. ټوکی یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
هستن فوکاهی داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جیږي، په یو کتاب کې کله نه جیږي، ولې په یو فوکاهی کې راځي. مثلا تاسو دی یو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکمبای په خپل مطلب باندې ډیر کلک ولاړ ده او ډیر وخت حق به جانب هم نه ده. دا شیم سوی دی چې په دې فکایاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي. رواني تاثیرات هم واردی په مقابل دوری باندې او هغوی ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فوکاهی رول ډیر زیات ده. حتی ډیرو لویو سیاستمدارانو په ډیرو وختونو کې له دې نه ډیره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاس سره وي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور و په شیراز و ایران و دای فتح کړي و حافظ را وغوښته، نو دا حافظ ته وویل چې د ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقۍ په یو تور خال باندې دا غېت وروبښي؟ دا تا مال نه ده، تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز ور جوابه سړی و، ټول صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس شم، دومره به دربدر شم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته نفقه او درشان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت، نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په لو الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم، زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاد ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې دسترخوان شاوخوا ګرځېده، غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوري، لیکن هغه کلمات پیدا کړه. عین خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او کنه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده، هغه هم دغه له حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردی او نامردی ترمنځ میل نه ده تفاوت په ذره ده یا په ګام د دغه لطیفه او د دغه ټوکې ترمنځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فقاهي ده که خندونکي نه وي نو بیا تاسې دته فقاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا له یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې یې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده. باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي. کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي. د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالیږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي. دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیری په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له خغلی کوثر څخه وورو.
د بیلګې په توګه د نبی علیه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ورته ویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دی ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي. هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیرې وله، یو زیرې دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړې، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسجد منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هر ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو حد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبرو کړ، صحابه ټول ویل موږ به یو په بل باندې متمایلېدلو. داسې یو خندا به نبی علیه السلام، خو هیڅکله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل، صداقت هغه رښتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي ویحو قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالی ته. پیغمبر رسول می تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالی په حقیقت کې یو لارې لطیفی یا لطایف دي. د خوشحالی ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نو خوشحالی د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان لزانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همسنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همسنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخره وی البته لټوکی وېستل رشخند او مسخره شوله ز ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدی شي
ز فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده